د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د خیبر پښتونخوا په ټانکی وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي، نو ځکه یا سبزی او میوه خرابې شي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان د زلزله ځپلو ژوند له خطر سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ټانکی وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د ټانک د پولیو سو یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال رډي تول چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو د کسان د ټانک له ملاخیلو تښتولې دي. دوی وایي چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر او دوه د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې کارکونکو شامل دي. دوی وایي چې پولیسو د دې کسانو میندلو خوشی کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي، چې له کبله یا سبزی او میوه خرابې شي. د بندر د کسټم ایجنټان د اتحادیې مشر اعجاز خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزی او میوه ډک ګاډي تر څو ورځو پورې پر بندر ولاړ وي.
بالکل ویریفیکیشن ته چې موته کړای شي په نیمه ګنټه شي، خو دا نه خپل خبره شته نه ته ویریفیکیشن موته وکړه، خو دا نه چې ته ویریفیکیشن ته کاغذر ته ولاږې او پابند 48 ګنټه د جی می ورزنه گاډی وی لوړ دي. ټماټر سبزی مابزی په ګلمخون بارډر باندې ټوله خارو پکړه. میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی وشاشه ګړه بالکل نظر نه غوړي، خو چې کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه اها وصول په میز باندې اپلای کوي.
د شمال وزیرستان د سبزیو او میوو د اتحادیې مشر حاجی عبدالله خان مشال رډي تول چې دوی له چارواکو په وار ور غوښتي چې سنتیاوې دي ورکړي، خو د ده په خبره وخت ناوخته بندر بند وي، په سیمه کې ګرز بندیز وي او مالونه پر وخت نه کلیر کیږي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي تول چې د ګاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي، خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځنډ پکې راسي. د خبره له افغانستانه د مال واردولو لپاره اسناد ضروری وي چې پر تصدیقولو یې وخت لګیږي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د هیواد په لوړو سیمو کې د باران باد او تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، مځکې ښویدنې او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړې ده. ادارې د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویلي چې له عرب سمندرګي د منځني شدت باران اورونکي بادونه شمالي سیمو ته ننګوزي چې د سپتمبر د 15 نیټې له ماښامه تر لسمی پوری با دوام وکړي. حکومتي چارواکو ته حکم سبدي چې د ممکنه ناورینونو د مخنیوي لپاره دی تیاری ونیسي. د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په لکی مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15 په خبره کړي خبر پاڼه کې ادا کړی چې دا وسلوالې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په لکی مروت کې 14 او په بنو کې 18 وسلوال وژل شوي دي. دا لږ وروسته ده چې وسلوالو د سپتمبر پر 14 وسلوالو د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د پاوز پر موټر بیت کړو، دیار لسکری وجلی او سلوریا جوبل کړیول. تحریک طالبان پاکستان د هغه حمله ذمہواری منلی و. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنسو ژوند له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري روزا وطنبایوا د زلزله پلو سیمو د لیدنې پر مهال اغیزمنو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمیزو وګړو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې یا د ښځو رول مهم بللی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن سوي کورنۍ ژوندی پاته نسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو په رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دی. وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په روان آسیا جام کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د متحده عرب اماراتو ترمیان روانه ده او دویمه به د هانګ کانګ او سریلانکا ترمنځ وي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خپرونې تر پایه را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې پاکستانی چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه دوی ته تاوان رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بنو کې د وینا پر مهال ویلي چې په پاکستان کې برید کوونکي وسلوال افغانستان ورځي. د ده په وینا افغان طالبان باید په تحریک طالبان پاکستان یا په پاکستانی ریاست کې یو انتخاب کړي. د سیاسي چارې شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې دا سیاسي خلکو تور کی.
او په مومندو کې خلک د انټرنیټ نشټوالي له کبله سر ټکوي چې هم یې ژوند او هم یې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
دلته په 50-60 زنانه د ورځې لاړې شي، هزار څلورو زنانه وکارې مونیسي په غنادره کې. وجه څه ده؟ چلته نیټ کار نه کې کار ډیر سلوي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. په ټانکی د پولیو څاڅکو ورکوونکي ډلې تښتول سوي، درې غړي تښتول سوي دي. پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې نن نامعلومو وسلوالو د پولیو درې کارکوونکي وتښتول. هیڅ چا د دې پیښې مواري لا نه ده منلې. د پولیو کارکوونکي په خوا هم اوجل سوي او تښتول سوي دي چې کله ناکله یې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې مال درې بجې نه پیژندلې وسلولې د ټانګ ملازی کلي عمرخیل نه د ډبلیو ایچ او ډاکټر احسان الله سره د پولیو کارکوونکي حکمت الله او عبدالله تښتولې دي او پولیسو د تښتولې شوي کسانې د رخوشي کولې د پوره په سیمه کښې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټانګ امن جرګې یو مشر شیخ نصیر احمد په د بدامنی حالات په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا
اوس هم مطلب وسلوال خلک ګرځي برنګ رنګ جامو شي سټیم کیږي چې دلته یو داسې بدامنی پیښه نه ده شوې چې مطلب یو قتل عام یا سیول خلک چامره کړي وي. په دې چې زیات تر کې دا د جرګې ده چې هغه جرګې دا یو کردار ادا کړه چې هغه طالبان هم په دښو پوه کړو. طالبان تر مشرانو پورې دا خبره ورسوله چې دلته څه څه کیږي لګیا دي او بیا هغه مشرانو کوم اکشن واخیستی نو هغې بدلېږي او بیا مطلب چې کوم دلته آرمي پته ده د آرمي کوم اعلی افسران دي هغه پورې رسائی وسوا او په دې خبره پوه کړه چې را امن څنګه راتلی شي. اوس خو تاړی نه پولیس وتی نه سیدا مشکلات شته او کی پی کی ګورنمنټ ته هم مرزا ریکوست ده چې کی پی کی ګورنمنټ له شپږ باندې توجه ورکړي او پولیس ته یو داسې سهولت ورکړي چې پولیس تاړی نه وتی شي.
د ټانګ ضلع ملازی عمرخیل کلینا د پولیو کارکوونکیو تښتولې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلایسی دلتون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریڈیو ته غوږی است اور دم کو د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې هلته ځای چارواکي د دوی گاډي پر وخت نه کلیر کوي چې لکبل یا هلته د میوه او سبزیو بار لاري تر ډیر مودې ولاړی وي او سبزی او میوه پکې خرابېږي خو د چارواکو په وینا هلته د دې هر څه کار کول لپاره د وخت ضرورت وي د دوی په وینا د اسنادو په لټلو کار آنلاین یا په انټرنیټ کې کیږي او د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله دا وځنډې شي د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د سوداګرو لارې یا ټرکونه پر وخت کلیر شي نور تفصیل غلام غوث راکوي
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان ګیلمن دي چې د سبزو او میوو ډګړې په بندر سوسو ورځې ولاړوي چې تازه سبزی میوې خرابې شي دوی له کسٹم عملی شکایتونه کړي چې د افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډې په بندر زر نه کلیر کیږي چې له وجې میوې سبزی هلته خرابې شي د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه صدر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کسٹم عملای د مالونو ډګاډي دوه درې ورځو کې کلیر کړي چې له وجې میوه سبزی په بندر ورستی شي اسانتیا به غواړي
تو متفق سره مودا فیصله وکړه چې د کیم ظلمانه ارکات په ګلم خون بارډر باندې شری کړای دی اول خو میشور ته وی چې ما کې د سبزی او د کیم نوجات چردرینی چې د کیم نقصانی نه وشول دا کافی وی بالکل ویریفیکیشن ته چې متا کړای شه په نیمه غنټه شه خو دا نه خپل خبر اشته نه ته ویریفیکیشن متا وکا خو دا نه چې ته ویریفیکیشن ته کاغذ درته ولاږي او پابند 48 غنټه د جی می ورزنه گاډی وی لوړ دی ټمټر سبزی مابزی په ګلم خون بارډر باندې ټوله خارو پکړه میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی پشاش گڑا بالکل نظر نہ اڑی خو چې کیم په نره بڑره باندې کیم وصول لای آها وصول په میز باندې اپلای کاوه
غلام خان بندر باندې د اگست لومړی نیټه نه دواړو هیوادونو طرف نه تجارت تړل شوی وو چې د 13 جمعې په ورځ بیرته بحال شوه د شمالي وزیرستان سبزو میوه سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې دغه تجارت کې د اسانتیاو ورکولو غوښتنه کړې وخت په وخت د بندر د بندېدو هلته مالونو کلیر کولو کرفیو او نورستونزو په وجه تجارت اغیزمن شوه حکومت فوز او کسٹم حکام دی د تجارت د پرخوالی لپاره ګامونه واخلي
د میز ګلم خون بارډر ایوای وانی میاش بند و خالا پاک مربانی وکړه بارډر کولاو شو درې درې ورځې د سبزی د میوه د انګیره ګاډی دراولی وی مولینا سبزی غون خراب شولا نمیج تجرون ډیر سخت پریشانی چې کلا بارډر په یوه مسله باندې کلا په بلا باندې چې بیا بارډر خدای کولاو کو بیا بل ور کلا یوه مسله رچګه کو کلا بلا مسله رچګه کو مهرباني دا وکړه میشته د مسجد نه را نقصان نه نروکاوی د کلا د ریپیکیشن په نوم مداروي ګاډي کلا د سرټیفیکیټ په نوم مداروي سارا د دې چې موږ پیرات ټیکس افغانستان حکومت تا ورکوي پاکستان حکومت تا پیرات ټیکس ورکوي
د سوداګرو دغه شکایتونو په اړه مو چې غلام خان بندر کې د کسٹم عملی سره تماس ونیو نو د غلام خان کسٹم یو چارواکي صابر خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ټول عمل آنلاین انټرنیټ د لارې کیږي هلته د انټرنیټ ستونزه ده امنیت ستونزه هم دی افغانستان نه مال راوړون کو گاډو یو اسناد ضروری دی چې کم مال راوړی نو هغه تصدیق وی چې دا غذای خپل پیداوار دی دا هر څه چې آنلاین کلیر کوي نو وخت اخلي
سرنګ آرډر تاوسی نو په هغه سات باندې میز موجود وی او په چټۍ سامي موجود وی خو بلا ستونزه دی په شمالي وزیرستان او په بارډر باندې سکیورټی خدشات دی دیو جنا کمد امپورٹ کا ولے پروسیس بھی مشتا چ ٹرمینل تار ورا چھ جی نو آن لائن سسٹم من دے پروسیس کی جی پے دیو جنا چ آن لائن سسٹم سے زون تا گوشے مسئلے دی بیا دے شمالی و دلستان پسطا پن دے زیو تائم مسئلے دی او سیکیورٹی و جو ہاتھ پونا سارا چے چکن یہ یو ورتا بٹر کو دے نا بعد مشتار سی نل سایتا بیا کسٹم حکام یا چاندین کو دینا بعد چې کومه دکان آنلاین سیستم څه ستونزې وي نو کسٹم حکم خو چکم پر واس رسیږي هغه مطابق هغه خپل کاروایی کوي.
د غلام خان بندر تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بندر تجارت د پرخوالی او اسانتیاو جوړولو پوره هڅې کیږي. دغه ټولو ستونزو ته د چارواکو پام دی. غلام خان بندر 2014 کال فوزی عملیاتو پس هم سو کالونو پورې تړل شوی وو چې 2013 کال کې بیرته بحال شو، خو د هغې پس هم وخت په وخت یاد بندر د مختلفو ستونزو په وجه بند کړل شوی او دواړه لوري تاجرانو وخت په وخت د دغه تجارت د پراختیا او اسانتیاو ورکولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. د جمعیت علما اسلام مشر ویلی چې پرمانیاتو او نور قدرتی وسیلو لومړی حق د هغه ځایونو د ولستی او د قانون سازی په پلمه د ځایي خلکو د حق ترولو هڅه ورته د منلو وړ نه ده. مولانا فضل الرحمن دا خبره د سپتمبر پر 14 په پېښور کې د خپل ګوند د جنرال کونسل سلګونو غړو ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا کابینې د وفاق لخوا ورلېږل شوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې له کابینې څخه منظوره کړې وه چې وروسته اسمبلی ته ورلېږل شوه او هلته د اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړ او لا هم نه ده منظور شوی. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن د مدنیاتو په اړه خیبر پښتونخوا صوبې ته د اسمبلی نه د منظورۍ لپاره رالېږل شوی نوی لانجمنی قانوني مسودې ته په اشاره وویل چې د دې نوي قانوني مسودې د لارې په مرکز کې مخصوص خلک د صوبې مدني وسایل قبضه کول غواړي.
مدني وسایل کې مالک هماره صوبې کې عوام ہیں، صوبې کې آنے والی نسلیں ہیں.
زمونږ ولس او را روان نسلونه زمونږ د مدني وسیلو مالکان دي که قانون سازی کیږي یا بل څه، خو چې په نتیجه کې زمونږ د صوبې یا بلوچستان یا سین یا پنجاب یا د کومې صوبې په ملکیت قبضه کیږي نو جمعیت علما اسلام به د دې د حق دفاع کوي.
ملکیت پر قبضه کیا جائے گا تو جمعیت علما اسلام دفاع کرے گی.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا د کابینې نه د وفاق لخوا را لېږل شوی نوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې منظوره شوی و او د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپریل په لومړۍ نیټه وړاندې کړی شوی و، خو په دغه قانوني مسوده د حزب اختلاف او خپل د حکومت د قبایلي زلو د غړو د تحفظاتو په وجه تر اوسه د اسمبلی نه ده منظوره شوی. د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي اجمل خان په دغه قانوني مسوده د قبایلي ولس د تحفظاتو په اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
د نیو مارچ ډیسټریکټ چې کوم وسایل دي، مادنیات دي، هغه به د قبایلو اختیار وي او قبایل به د هغه مالک وي، د هغه به اونر وي. موږ خپل اختیار هیڅ وجه باندې دې ته تیار نه چې موږ خپل اختیار وي پاک ته ورکو یا بل چاته ورکو. زمونږ په وسایلو به زمونږ اختیاري خبره شاک دی. خپل اختیار چې دی دا وفاق طرف ته روان دی او هغه موږ د قبایلو نمایندګي کو پرې اسمبلی کې دا به موږ چرته پاس کولو لور نه کوي.
په عین حال کې عوامي نېشنل ون په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مدنیاتو د نوي لانجمنی قانوني مسودې په ضد احتجاجونه او د صوبې زلو او تحصیلونو په کچه ټولګوندیزي غونډې هم رابللې وې چې پکې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د مدنیاتو نوي قانوني مسوده رد کړې وه. د وفاق لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته پر لېږل شوي نوي قانوني مسوده کې دریځ خپل کړی شوی چې د دې نوي قانون مقصد د غیر قانوني کانکیندنې مخه نیول دي او د مدنیاتو په سیکټر کې پانګونه کوونکو ته سهولتونه ورکول دي او د ټولو صوبو لپاره د یو رقم قانون سازۍ د لارې د مدنیاتو په سیکټر کې پانګونه زیاتول دي. ولهم اوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې وسله سوداګرو ویلي چې په سیمه کې د نامنیو او د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زړغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټیکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د دې سیمې استازي وایي چې د زړغوزیو کاروباریانو ته به د سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
نن سبا وخت کې د میز معاشي کیم نظام چلیږي، د میز د کور کیم خرچه چلیږي، یا د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي کې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزۍ هر وبوسي دلته خپل غره ته چې درې مې مخکو میز په زدانه ته ورباندې تاګ رو تاګ و مزدور وتلی شه، تاجر وتلی شه، اوس د هر زوی ته چې څه د هر غره په څنګ کې په خو یو کیلا دو یو پیکټه یو سره یو پوسټه دلتا د بریګیډ نه اجازه نامه ورته وخله میز د ډی سی نه غشتنه کی میز د ریاست نه غشتنه کی چې میستر زنوزای چې کیم روزګار دی کاروبار دی چې میونه دی د بچاو شي چې کیم روزګار دی د تا وسات نه لاوشي دلتا خلک لاګیا دی په غرینا کې غی چې دی میز غی ته ورته وی دی غینا میز زنوزای رو بوسی موسم سی زنی دی کا چې کمیشته په 5 10 15 دن کې د سہولیت مو یاثر نشو میز کمال معاشی قتل کیږي دلته هر شی وبربو دیږي ویل چې دغه خپل سیزن یې چې بیا ځای کیږي چې کوم د تاجر مسلې دي د پرتاګرو تا کې کومې مسلې دي ادم یې تاسو زر مرزر بال
ماشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه غوښتنه په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی وویل چې حکومت زر دغه تاجرونه ته سہولت ورکول د پوره و اقدامات کوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سہولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پروند په صوبه کې د 1450 مطلوبه وسلوالو پر سر پیسې اعلان کړي دي. یادې ادارې د بیلابیلو سیمو لپاره د 4 ارب څخه زیاتې روپۍ د دې وسلوالو پر سر اعلان کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې دغسې کارونه حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم کړي دي، آیا دغسې ګامونه، دغسې انعامونه د وسلوالو پر سر اعلانول د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته کولای سي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوي معلوماتو له مخه صوبه کې 1450 د مطلوبو ترهګرو د سرونو بیې یا قیمتونه ښودل شوي دي، چې پکې تر ټولو زیات پېښور کې 150 یادي، ورپسې شمالي وزیرستان بنو اورډر اسماعیل خان دي چې هلته هم د سلو نه سیوا کسان دي، ورپسې خیبر، کوهاټ، بره او کوزدر او لکی مروت شامل دي. دا چې ترهګرۍ ضد جنگ کې د حکومت یا امنیتي ادارو لخوا دا ډول ګامونه څومره مؤثره کېدی شي او څومره اغېز درلی شي، نو خیبر پختونخوا کې پخوانی د پولیس افسر او د داخله چارو محکمې پخوانی چارواکي سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وایي
دې کې دا چې کوم افسر دی نو هم یا کوشش کوي ځکه چې هغه ته به انعام ملاویږي یا څوک اطلاع درکوي هغه ته انعام ملاوي دي شي، نو په دې کې معاونه وي او په دنیا کې ټوله دنیا کې دا ریوارډ ذخیره شوی انفارمیشن څوک په دې لپاره چاته نه ورکوي، نو دې لپاره دا دهشتګردۍ نه علاوه نور جرایم هم چې وي
پولیس مرسته ورکول شي، خو نه چې ترهګرۍ کې، ځکه ترهګرۍ کوونکي د اوسېدو، د پاتې کېدو او یا د دې تربیت ځایونه دومره ښکاره نه وي چې عام ولس ته پته وي.
داسې عادي مجرمان چې هغه په لاس نه راتله یا په خپل علاقه نه وو، نو پولیس به بیا د خلکو د مدد خلکو ته یو قسم لالچ ورکولو ته هم ویلی شي یا د هغې لپاره د انعام ایښودو یو تړه وه. اوس که راشو ترهګرۍ د چپې ته، نو په ترهګرۍ کې دا عمل مؤثر نه دی ثابت شوی. عام جرائم پیشه خلک او ترهګرۍ کې ډېر زیات فرق دی. جرائم پیشه خلک هم په دې ولس کې او ډېر اوړي په دې معاشره کې یو خوابر خو اتست راتست دي او ترهګر چې کوم دي نو خو پټ پناه یو طرف ته، نو هغې ته رسید عام خلکو نه وي. البته دا چې کوم سیکیورټی ادارې دي نو هغې چې کوم الکارات دي دا هغې لپاره دا یو فایده مند سیس کېدی شي.
دا چې د مسلسل پوځي عملیاتو او د امنیت پر ځای کولو حکومتي اقداماتو باوجود ولې ترهګرۍ پیښو کې ورځ تر بله سیواوالی لیدل کېږي، نو سید اختر علی شاه وایي چې د صحیح استخباراتي معلوماتو کمی دی، د وسلوالو پټنځایونه او تربیت ځایونه کم ځای دي او چېرته نه دوی عملیات ترسره کوي، او که چېرې دغه معلوم شي نو بیا دوی په هدف کول آسان شي.
دا خو ډېره ساده خبره ده. دهشتګردۍ یو شکل دی د جرم، نو جرم مخنیوي الته صحیح پولیس شي چې تا ته پته وي چې دا ګروپ په قبضه کې دی، موومنت یې څنګه دی، د هغې متعلق تا سره انفارمیشن دی او بیا په هغې انفارمیشن باندې هغه ګروپ ته سیده ورسي. دا شدا پولیس چې دی دهشتګردۍ کې هم چې دی لاګو کیږي، نو اصل کمزوري دا ده چې موږ سره د دې اطلاعاتو یا چې ورته انټیلیجنس وي د دې فقدان ښکاري. ستوپر چې تا دا هغه په دا ختم کړي، دا هغه ټریننګ یونه دې ختم کړي، دا هغه چې کوم لاجسټکس دي، دا هغه چې کوم قبضه کې ٹریننگ کیږي، ٹرانسپورٹیشن کیږي، میڈیا دا پروپیگنڈا دا دا واخص چې کوم دي دا نه ختم شوی، نو دا ځکه بیا بیا ډېر ګران دی.
بل خو د جمعیت علماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن په شمول عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند هم د خیبر پښتونخوا په صوبې حکومت سخت ټکونه کړي چې د دوی د غیر سنجیدګۍ او امن او امان ته نه پاملرنې له وجې د صوبې د وګړو ژوند په خطر کې دی او ټول صبح ترهګری راګیره کړی ده. خو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم او د پاکستان پوځ هم وایي چې د قبایلي ضلعو په شمول ډیر ملکن او نورو سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد د دوی هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوځ ویاند ادارې آی ایس پی آر د سپتمبر په 15 خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لکې مروت او بنو کې په جلا جلا پیغو کې دوی یو درف وسلوال چې ورته اوس فتنة الخوارج وایي د وجلو دعوه کړې ده او وایي چې ترهګر به دوی د جړ ختم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د ټانګ د پولیسو یو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال رډي ته وویل چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو دا کسان د ټانګ له ملاخیلو تښتولې دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی گاډي نه کلیر کوي نو ځکه لکبله سبزی او میوه خرابېږي. د بندر د کسٹم ایجنټان د اتحادی مشر اعجاز خان نن مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزی او میوه ډک گاډي تر څو ورځې ولاړوي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې د گاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې لکبله ځند پکې راځي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د ملک په لوړو سیمو کې د باران باد او د تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، ځکه شوېدو او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان پوځ ادا کړی ده چې په لکې مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وشل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15 په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال یا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره کړو عملیاتو په ترڅ کې کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شویو ژوند له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشرې د زلزلہ ځپلو سیمو سفر کړي او لاغې زمنسو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمه ایزو وګړو زړورتیا ستایلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم راځو د بل ریپورت پر لور. د افغانستان په میدان کې د ګیس پروژې پرانسته سویدا ځای چارواکي وایي چې دا به د سیمې یو شمیر وګړو ته د روزګار نه یوازې د روزګار زمینه برابر کړي بلکې د افغانستان په اقتصاد کې به مهمه ونډه ورولوبوي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په 23 دغه پروژه پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سینه تورسوی او صادرات ته به لار هواره کړي. نو موري د قراردادي شرکت له ټولو مسولینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نو موري زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاشت کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو لمخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا دغه ټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګاهی که گاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کلچه توتی میدان گاز استخراج شی هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر تودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډ منول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برما این دلچسپ است که کارگران محلی دی استخدام شود.
مونتا ځکه بزرپور د چې سیمهیز کارگران په داسې پروژو کې وګمارل شي په پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي دا مونتا دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي مونږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې مونږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډېر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آف چین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندې شوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتست اوریدونکو، هند پرون د آسیا د کرکټ په جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. عموما چې کله د کرکټ لوبې پای ته ورسیږي نو د دواړو لوبډلو لوبغاړي یو بل ته لاس ورکوي، خو د پاکستان او هند ترمنځ په لوبه کې داسې ونسو چې لکه بله یا پر انټرنیټ کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي دي. زموږ همکار سفی الله استانګزي دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د پاکستان او هند لوبغاړو ولې یو بل ته لاس ورنکړ.
هندي کاپټان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تېرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بېګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کمار یادف د خپل دغه کار ننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی. زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحیې ورپورته دي. موږ د پلګام تراګریز برید له ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپلو هغو زړورو سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټولو ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپله پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږمې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایي او بیا نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارد مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خواشینه شو. هغه زیاته کړه، موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خواشینی په دې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل له شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو تمې لري. کله کله داسې هم پیښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهرې کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي. مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړ او ویل چې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نمړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کړي چې په جنوبی وزیرستان کې په وسلوال برید کې دیارلس پاکستانی عسکر وژل سو او څلور نور ټپیان سو. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د طالبان حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د موضوع ته کتنه کړې ده.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 1200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی. په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصلې کولو لپاره به د وفاقي کابینه اجلاس راوړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینه ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به موږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوې حتمی فیصلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخلی کړی وو او په کوز دیر لال قلعه کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړې وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
طالبانو سائڈ نا پیو میش کے ٹول کے سیوا حملے دی اور دا ذمہ داری صرف دا صوبائی حکومت یادو باقی نہ دا بلکہ یہ مشترکہ مسئلہ دا اور دا ایشو دا سرا چپدی کے بارڈر میں انوالو دے اور بیا دا صوبے اندرونی حالات ہم انوالو دی نو پا بارڈر خود صوبائی حکومت دا کے ناراضی ڈومین کے ناراضی اور دا وفاقی حکومت راضی نو دا ایشو دا کم دے دا پاکستان ایشو دا ملک ایشو دا پدی باندے پکار دا دی پاکستان سخت ایکشن اخلی اور اپریشن سائڈ تب الرشی اور نور چکم سب پاسبل وی اٹیکس نو اب کئی اور بیگا دشپی یہ فضائی حملے ہم کرے دا پاکستان اور آغا پدی بنو دا تخیل کی کرے دا
زینی شینون کی پدی نظر دی چی دا پاکستان تحریک انصاف دا تیر و وفاقی حکومت پا دور کی دا تحریک طالبان پاکستان سرا دا شویو مذاکرات روستو دا پاکستان پا قبائلی جنوبی او زینو بندوبستی زلو کی وسلوال بیا راہکار شویو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړی دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړې دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسی جوړوي نو چې دا د ولس او ولسی استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له په کار دایي چې هغه په خپل پلی پالیسی کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی داری ریاستی پالیسی ډیر وخت لپیل شو د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغي پیسلیو کې نو الله ودا ترهګيري ختمي ترهګيري د ټوپک او د ګولای په زور نه ختمي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسی پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د سواد د هوټل ملکانو د حکومت د تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پور کړی دی چې د حکومتي اقداماتو له وجې مالی تاوانونه ورسېدل دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد د حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محیب الله وایي چې دوی ته هایکورټ حکم کړی دی. نیاز احمد خان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په سوات څنګهټه کې زید مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 نیټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټل او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبایي حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانۍ وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شوی او دغې نه 500,000 روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردی روان دی.
قسنی وران کړي دیو مال نوټس خدای دغه نه ډیرا کړي زما هوټل ډک پډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راتا او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما هوټل را غزاري ول زما هوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما پنوم دا انتقال نه زما پنوم دا زما سره د انوسیم موجود دی، انوسی را سرشتره د کمیټه لایسنس را سرشتره پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفارمر لګیدلې ده، د سوی ګیس میټر لګیدلې ده، د بجلی میټر لګیدلې ده، واته ټلیفون نه لګیدلې چې دا غیر قانوني اون دامه ټول لګیدل. دین علاوه په دین نمبر خسره کې دارو قضا ما ټیبلز مکه ور کړی لا، هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې ما ولز مکه ور کړی لا، دی غوړې مسته کومه دا مقامی زده ده دل ماز مکه ور کړی چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و، زما په اوسم درې نوکران په هغه باندې هغه ستای شوی دي، هغه په دغه تعالی ځدان غریبانان دي په نوکران دي او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و. دو زمانه ولی هغه ولی زمانه ټیبل لاغستا
خبری غونډه کې شریک د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رسته مشال ردوول چې د سوات زیاتره هوټلې د سین په غاړو آبادی شوي، ځکه چې سیلانیان د سوات پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سوات کې سیلابونو بیا د وسلوالو د راتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن له وجې د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
دو دریو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړي کاروایان روان دي، زمنګا د سوات ټول ټوریزم ختم شو، دلته سیاحانو راتلل منع کړو، ځکه چې هغه په ذهن کې دا دي چې یار دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند د غاړې هوټلې ورانۍ، نو د هغې د وجې نه دلته کې سیاحت خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنیم سیزن کې زمنګ و نیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټي بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي. کم سټاک چې موږ جمع کړی هغه کال د خرابېږي، د هغې زمنګ ته نقصان راورسېدو.
د سوات تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دغه رسنو ته ویلي چې د صوبایي حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړی، او دغه سروې شوي وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوي.
د سیم سیف کلیر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې بده کې به بالکل زیرو ټالرنسي په انکروچمنټ کې، او هغه باندې موږ لګیا نو بده کې چې مخ ته څوک هم راځي راغی نه موږ مخ نه زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی، زموږ سیم سیف دی، بیا زموږ چیف سیکرټری سیف دی، زموږ کمشنر سیف دی، زموږ ډیسک دی، هغه هیرار کې دا خبره بالکل فائنل ده. په دې باندې پالیسی لیول ډیسیژن راځي شوی دی، او په دې کې دوه رای نشته، په دې کې چې څوک هم مخ ته راځي نو هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سوات کې د جون په 28 نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند مینځ ته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د 40 نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوې. ضلع انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته ورځ د مومند اوسیدونکو وای چې کڑپا غرونه سړک لا هم نه دی جوړ شوی. د سیمه اوسیدونکو وای چې د سړک لوجی دوی ته پتاګراتا کې ډیر مشکلات دي، ځکه چې دا سړک د پېښور په غړون نور سیمو ته هم غځېدلې دي. پر سړک باندې په 2019 کال کې تمرتي کار پیل شوی و خو تر اوسه نه دی پوره شوی. بلخوا چارواکي وای چې په سړک کار روان دی او په یو دو میاشتو کې به پوره شي. شهنواز ترکزی نور حال راکوي.
دا مومندو د کړپی د غرونو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سړک چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې ړنګ شو، د یکغونډه تر غلنۍ 14 کیلومتره دی چې ځایي خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي. نور اسلام صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکی دی، هغه له هغه ځای پېښور ته په تګ کې مشکلات لري. وای چې نه یوازې عام ولس ته بلکې کاروباریانو ته هم ډېر تکلیف دی.
چې کوم ایمرجنسی پیشنټ یا مریضان یې ولې چې زمونږ په مومندو یا باجوړ کې داسې هسپتال نشته دی چې دغلته د ایمرجنسی پیشنټ علاج وشي، نو هغه بیا پېښور ته راوړي. ډیلیوري کیسونه په دې باندې سفر کوي، نو د دې د وجه خو ډیر زیات مشکلات دي. کاغه د وخت پاوالی سره، کاغه د معیشت پاوالی سره، او کاغه کم سرک پاتې دی دا د زر تر زر جوړ شي. تقریبا په دې باندې څه کار وم شو، خو چې کم پاتې دی هغه باندې کله کار شروع شي او کله چې دی د فند د کمی د وجه یا نور داسې مشکلات پکې راشي نو کار پې بند کړی شي.
دغه سرک د سیمټو او د اوسپنې په واسطه جوړیږي. د کړپی او ډنډ په ځایونو کې ډیر خراب دی، زیاتره وختونه پکې د ګاډو حادثې هم کیږي. د کاوند سمو الله مومند روزانه بر مومند ته ځي، هغه ته په عدالتونو کې خپل وظیفه لري او دی وای
په دې حکومت کې ټولو نه ناکام تر نه منصوبه ځکه ده چې شپږ اووه کاله مو شو څوارلس کیلومتره سړک دی که بیمار دی په ګاډي کې واچو دا غځي پورې دی وړنه بس کار به دی ولکړې د شری د خوراکي کم چې دې ذمہ دار خلک دی دغه نه موږ دغه وختنه ده چې دا په لکونو خلک په دې باندې سفر کوي مریضان بوډاګان ماشومان ایمرجنسی والا خی بدلا دغه د ماربل والا ګاډي دا ټول په دې روان دی او دا ټول خلک د ستونزو سره مخ دي څوارلس کیلومتره سړک دی مخکې چې جوړو دی کغونه نه بسړی په بیس پچیس منټ کې غلنۍ پورې را رسېدی شو او اوس دغه سړک چې کم دی نو یو ګنټه او باندې یو ګنټه دغه کې سړی ځکه را رسېږي هر یو موړ کې ګاډي ولاړي هر یو روډ بند دي هر یو موړ کې سناس ستونزه جوړه شوي
دغه سړک باندې په دوه زره نولسم کال کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي تر هغې وړاندې دغه سړک تارکولي جوړ و زیاتره وختونه به ځای په ځای ماربل وړون کوګاډو شلولی و د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند وای سړک خو ځای په ځای جوړ شوی خو ځینې خرابې او غرضې برخې پاتې دي نو د هغې دپاره دوی پیسې منظوره کړي
روان دی چالیس کروڑ روپے بیس کروڑ ہم تبھی ریلیز کے جوڑ کے
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی د مومندو په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د نیټورک ستونزې ده. هلته خلک وایي چې دوی د انټرنیټ او په ځینې ځایونو کې ګرسره د موبایل انټرنیټ له نیټورک بي برخې دي. دوی وایي چې د دې لپاره د تعلیم صحت او روزګار په برخه کې ډېرې ستونزې دي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال شانواز راکوي.
په مومندو کې د امبار تحصیل ولس هاغلته د انټرنیټ د سهولت غوښتنه کوي. د ستمبر په 15مه د امبار اوسیدونکو مقصود عثمان خیل وای دغه د څلور د موبایل ټاور خو لګېدلې دي خو دوی ته هیڅ داسې سهولت نه دی ورکړی چې ګنې ور باندې خېګړه وشي.
دا خو چې کوم انټرنیټ دی ډېر سلو دی بیا ته زر بخمل شاه ټاورې دومه چې دې ته په سو ګس کې په هیډکوارټر خواته نږدې نادرا ده. دلته په پنځوش پېته سل زنانه د ورځې لاړی شي هلته څلور زنانه کارې مونږ شي په نادرا کې. وجه څه ده؟ چلته نیټ کار نه کې کار ډېر سلوي نو زمونږ تور سری زنانه چې کوم دیغه په انتظار باندې مړی شي.
د امبار د ځوانانو د تنظیم مشر نسیم خان عثمان خیل مشال رادیو ته وویل هغلته کاروبار هم کېږي خو د روزګار په لاره کې تر ټولو لوی خنډ انټرنیټ یا بیا موبایل نیټورک دی. د زیات کړه
یا خدا سی علاقی دی چې پاغي کې بالکل سیګنل هم کار نه کوي. لکه دلته خارې شو دغه شان شاتی مې نشو او دغه شان چې کوم د اطراف دی په دغه کې چینه شو او نور د ځایونو ډیر دی رمبټ شو چې پاغي کې بالکل د سره سیګنل کار نه کوي. خو بیا چې کوم علاقو کې هغه سیګنل کار کوي نو الته خو نیټ هغه بیا د نش برابر وي. کوي سړی ورپسې دغه شان بازار تر وځي یا د شي لوړې ته وخیږي نو الته بیا کار کوي او دا کم سیګنل چې کار کوي نو دلته چې کم ځای ټاور دي نو په دغه ټاور کې هغه دوی سیستم هغه لګولې دی هغه ډېر زیات کمزورې کړې دي چې دغه سیګنل هغه سم کار نه کوي.
امبار د محمد په مشرقي اړخ د ملاکر سره په شمالي اړخ د باجوړ سره لګیدلې تحصیل دی. هغلته د پنډیالی په لاره د باجوړ لوی سمته او سرک هم وترې خو هغه هم د بیا رغونې د پاره ړنګ شوی چې لا هم نه دی آباد شوی. مفتی میرزاد خان عثمان خیل وای دغه ډیر لوی تحصیل دی. هر ورځې د غم خادی د جوابونو د پاره دوی د موبایل او انټرنیټ ضرورت وی خو چې انټرنیټ نه وي نو بیا دوی څه کوي؟
کومنګ ته بیمار شي او هغه کو زمنګ څه قسمه دغه شي اوس مثال انی پرایډ ماربل وغیرہ روزګارونه او د سبزی روزګارونه او هغه زمنګ په ټپ ناستي ولی چې مونږ چاته یو میسج کو یا کال چاته کو ساده نو هغه مونږ د علاقې نه روزو بار هغه کال کو بیمار شي راته نور څه مسله شي نو دنیا کم حال زه ته رسید اوس مونږ تاسو د امبار کې اوس هم د سیګنل مسله ده.
دغه تحصیل په شمول د محمد د ګڼو سیمو د پاره د انټرنیټ سہولت والم چې د محمد د ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه نو هغه خو ملاو نه شو. البته د دفتر یو ذمہوار چارواکي چې نوم یې نه خود وی ویل د انټرنیټ ته سہولت لپاره د دغه دفتر د پیښور ډیویژن کمشنر ته لیټر یا درخواست ورکړې شوې او امکانات هم شته چې په لنډ وختونو کې دغه ستونزه هواره شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.